ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. د نن د اتوار ورځ 2020 کال د جنوري 19 نیټه دا وختونه شوي. اسلام آباد کې د ماښام 8 په کابل کې دي د ماښام 9 په واشنگټن ډی سي کې د سهار 10 بجې دي. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به په دې خبرونه کې تاسو خبرو. خو لاول سرټکی،
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له امریکا څخه غوښتي چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د بیجینګ غونډه کې دي د پاکستان ملاتړ وکړي.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیره الیس ویلز په څلور ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان خارجه دفتر زرای وایي هغه به د پاکستانی چارواکو سره د پاکستان امریکا تعلقاتو، د افغانستان امن کوششونو او د کشمیر د مسلې په شمول کې دی شي د اف ټی اف په معاملې هم خبرې وکړي. د خارجه دفتر وایانده عائشه فاروقی وایي
we expect to have discussions with her in the foreign office and in other ministries as well on various bilateral issues.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان په مداخله له پنجاب څخه و خیبر پښتونخوا ته د وړو په وړلو بندیز ختم شوی دی او ډیر زر به مارکیټ ته اوړه ورسیږي. د خوراک وزیر کلندر لودی وایي
د پنجاب لخوا بندیز ختم شوی او د ګل د ورځې نه به د وړو آزاد ترسیل شروع شي.
سرټکی تاسو اوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
پاکستان د امریکا څخه غوښتي چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار او غیر قانوني پیسو د لږ د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف له خړ نوملړ څخه د ایستلو په لړ کې د امریکا له پاکستان سره مرسته وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې ویلي چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړي چې د اف ای ټی اف د خړ نوملړ څخه په ایستو کې دي خپل رول ولوبوي. اف ای ټی اف د اکتوبر په میاشت کې د پیرس په غونډه کې په اسلام آباد ژغ کړی و چې د ترګرو د مالي سرچینو د تړلو لپاره دي نور ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي هیله څرګنده کړه چې امریکا به راتلونکې میاشت په بیجینګ کې د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې دا مهم غونډه ده او د اپریل په میاشت کې د پیرس په غونډه کې د پاکستان په اړه پریکړه کیږي.
د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا مرستیال خارجه وزیره الیس ویلز نن د اتوار په ورځ د پاکستان خپل څلور ورځنی سفر شروع کوي او هغه به خپل سفر په موقع د پاکستان اعلی حکومتي فوزي چارواکو سره ویني او ورسره به په دواړه خیزه اړیکو خبرې هم کوي. د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیره الیس ویلز د جنوري د 13 نیټې نه د سیمې په دوره کې د سریلانکا او هندوستان د سفر نه وروسته نن پاکستان ته رسیدلې. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د ذرایعو د خولې لیکي چې پاکستان چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکې په تعلقاتو د خبرو سره سره د افغانستان د جوړجاړۍ په عمل کې شوی پرمختګ جاج هم اخلي. مطبوعات دا هم وایي چې پاکستاني چارواکي به د الیس ویلز سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند یو اړخیزه ګامونو معامله هم راپورته کوي. خو بلخوا څېړنکاران وایي چې دا موقع پاکستان د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې شامل دی او که په تور نوملړ کې اچولی کیږي نو دا به اقتصاد ته سخت زیان ورسوي او کیدای شي پاکستان د امریکا نه دغه فهرست نه د خپل نوم په وستلو هم خبري وکړي.
د پاکستان په سینټ کې د لژکیو د مذهب بدلولو د مخنیوي د کمیټې مشر انورالحق کاکړ وایي د جبري ودونو او مذهب بدلولو زیاتې پیښې په سند کې کیږي چې هغوی یې د مخنیوي هڅه کوي. نوموړي وویل راتلونکې اونۍ به پر دې وړاندیزونو کار پیل کړي او هیله لري چې په دې لړ کې به ژر قانون جوړ سي. هغه وویل موږ په خپل وړاندیزونو کې دا هم ویلي چې د صوبایي حکومتونو، سیاسي او مذهبي ګوندونو سره به په زور د مذهب بدلولو د مخنیوي په موضوع خبرې کوو او هڅه کوو چې د مذاکراتو له لارې پر یو ګډ دریځ سلاح سو او قانون سازي وکړو. خو مذهبي ګوندونه زموږ سره په دې سلاح دي چې په زور مذهب بدلول د هغوی ایجنډا نه ده او دا د اسلام خلاف هم ده.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زئی وایي د تیرو څو ورځونو د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته اوړه راتلل ودرول شوي وو. خو وزیر اعظم ته د حال تیرولو وروسته دغه بندیز ختم کړی شوی. د تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنو سختې نیوکې هم روانې وې چې پنجاب صوبې خیبر پختونخوا ته د اوړو غنمو په لیږلو بندیز لګولی. ارشد مومن پلن تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی تیر ماښام په پېښور کې خبری غونډې ته ویلي، د تیرو څو ورځو نه موجود د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړو بندیز ختم شوی دی. د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړو بندیز له وجې د 20 کیلو وړو قیمت د 800 نه تر 1150 روپو پورې زیات شوی و. شوکت یوسفزی ویلي د خیبر پختونخوا د وړو ضرورت د روزانه په بنیاد 10000 ټنه دی، 4000 ټنه د خیبر پختونخوا حکومت پوره کوي او باقی پاتې د پنجاب او نورو صوبو نه راوړل کیږي. د خیبر پختونخوا د وړو د ملونو اتحادیې مشر طارق جیوای د وړو نرخونه د پنجاب لخوا د بندیز له وجې سیوا شوي او لا هم دوی په آزاده وړو او غنم نشي راوړی. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر قلندر لودی دوی ته وویل د پنجاب لخوا بندیز ختم شوی او د ګل د ورځې نه به د وړو آزاد ترسیل شروع شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د افغانستان په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي د انتخوی په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي په ډزو وژل سوي دي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سادات وایس آف امریکا ته ویلي چې دغه کسان وسلوال طالبانو وژلي دي. په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل د دغه پیښې په تړاو یې د طالبانو درې کسان وژلي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې رامنځته سوې، خو طالبانو ویلي دې پیښه کې لاس نسته.
جرمنی کوشش کوي د لیبیا خانه جنگی مهم ملکونه او ډلې رايوځي کی چې په دغه شمال افریقایي ملک د خارجي فوزي لاسوهنه مخاوني ولا شي. جرمن چانسلر انګلا مرکل د ملګری ملتونو په شمول د 12 ملکونو مشران، یورپی یونین، افریقایي ائتلاف او عرب لیگ نن د یوې غونډې لپاره برلین ته راغوښتي. جرمنی د سومیاشتو نه سفارتي کوششونه کوي چې د یونایټیډ نیشن جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس او د لیبیا لپاره د یو ان سفیر غسان سلامی لخوا د جنگ ختمولو هڅو کې ملګرتیا وکړي. وسه پورې واضح نه ده چې د دې غونډې نه به څه خاص نتیجې ترلاسه شي او کنه. د 2011 کال نه پس چې د لیبیا فوزي امیر معمر قذافي وجلی شو، نو لیبیا کې سیاسي او ټولنیز حالات ګډوډ دي.
په یمن کې امنیتي چارواکي وایي په مارب سیمه کې د حوثي یاغیانو لخوا په ډرون او میزایل برید کې د مړو شمېر 3 ته رسېدلی دی. دا برید شنبې په ورځ د مارب ایالت په نهیم سیمه کې رامنځته سوی او د فرانس خبري اداره د یمنی امنیتي چارواکو لخوا وایي چې حوثیانو یو مسجد او یو پوجي مرکز په نقشه کړی وو. دا سیمه له سر شار سنا څخه 170 کیلومتره لرې ده او روغتیایي مامورین وایي په بریدونو کې 1.5 سلته نږدې نور کسان ژوبل سوي هم دي. زاده لاند رپورت د وایس اف امریکا په راکبی.
ځنې ځایي چارواکو د نومنه خودلو په شرط رایټرز خبری ادارې ته ویلي د غبرید د مارب صوبې په مرکز کې شوه. دغه صوبه د سر خار سنانه او 1 کیلومتر لری پرته ده. هم د خالی شنبه په ورځ د حوثی اغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ د حدیدیه بندر سره نږدې درنه جګړه شوه چې په کې دواړه خواو د یو بل پر ضد درنه وسله کارولې ده. د یمن د حکومتي ځواکونو د ختیز کمان مشر وعده دو بیشتر مخه په دغه جګړه کې لک تر لګه وطن وجل شوی چې په کې دوا ولسی وګړي هم دي. د حکومتي بیان تر مخه د درنو ډزو لوجه ګن شمیر کورونو ته هم زیان رسیدلې. په یمن کې د تازان خطو سره د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې شوی ډزبندي هم ختم شوه، کوم چې په حدیدی خار کې تر سره شوی و. حدیدی خار یمن ته د بشري مرستو او خوراکي سامانونو رسولو لوی او مهمه لار ده. ایران په لوه حوثی اغیان اوس هم د سر خار سنا تر څنګ د یمن د شمالي برخو کنټرول لري. حوثی اغیانو په کال 2014 کې د یمن صدر عبدالرب منصور هادي د حکومت ختمولو وروسته د دغه سیمو کنټرول ترلاسه کړی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په هانګ کانګ کې پولیسو حکومت مخالفه زرګونو مظاهره کوونکي خورولو د پاره په اوخ کې بیونکي ګیس استعمال کړي. دغه مظاهره کوونکي د هانګ کانګ مرکزی پارک کې راغونډ شوي وو، خو بیا په د پولیس د امر د خو بیا د پولیس د امر سرغړونه وکړه او لارو کوڅو کې خور شو. په دغه سرغړونه پولیس ډیر کسان نیولې هم دي. د مظاهرې منتظمینو د لاریون د پاره متارقه محکمې ته خواست کړی وو، خو دوی ته په پارک کې د راغونډېدو اجازه ورکړی شو په دې سبب چې د نن وړاندې لاریونونه بیا په تشدد تمام شوي وو.
چین نن د یکشنبه په ورځ ویلي له کورونا وایرس څخه ولس نور کسان اغیزمن شوي دي او دا ویره پیدا شوی چې شایي دغه وایرس نور خور سي پدې چې په سلهاو میلیونه خلک به د نوي کمری کال د لمنځلو لپاره سفرونه کوي. د چین د ووهان ښار د روغتیا اداره ویل اغیزمنو څخه درې کسان سخت ناروغ دي. دغه ښار کې د چین ټول د شپې ته پیښ رامنځته شوی. په تایلند کې له کورونا وایرس څخه دوه کسان مړه او په جاپان کې یو مړ شوی دی او ویل کیږي چې دغه کسانو د چین له ووهان ښار څخه هلته سفر کړی و.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وړې ګلو کډر مون اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري. ته پاکستان له امریکا څخه غوښتي چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار او غیر قانونه پیسو د لیږد د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ایچ ایف لخر نوم لرڅخه د ایستلو په حق لدی امریکا له پاکستان سره مرسته وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې جان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خولې ویلي چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره په دغه اړه خبرې هم کړې دي. الیاس خان اوربند نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان غواړي چې امریکا دی دوی د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو او د تراګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې اف ای ټی ایف د خړ نوم لړنا راوخلو کې خپل رول ولوبوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې کړې ده. خاغلی قریشي تمه څرګنده کړه چې امریکا به راتلونکي میاشت بیجینګ کې کیدونکې غونډه کې د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف نوم لړنا لرې کولو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړي. د ده وینا وه چې دا غونډه زمون د پاره ډیره مهمه ده، ولې چې د دین رستو د نړیوالې ادارې د پیرس غونډه کې بعد پاکستان نوم د خړ نوم لړنا درې کولو یا پاتې کولو فیصله کیږي. اف ای ټی ایف پاکستان د هغه ویادونو په نوم لړ کې اچولې ده څوک چې د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو او درولو کې پاتې راغلي دي او چرته چې ترهګر د خپلو هلو ځلو د پاره پیسې راغونډولی شي. په چرې پاکستان د اپریل میاشتې پورې د ګرې لیست نه راونه وتلو نو کېدای شي چې نوم یې تور نوم لړ کې واچول شي چې له وجې ورته د یو شمیر اقتصادي بندیزونو مخوي. دیوارې ډیو سره خبرو کې په مالیاتي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلست زیشان حیدر وایي
میجر ورلد پاور اٹ ہولڈز وے ان سرٹن سچویشنز اس کی پرادا اف لابینگ ود انڈیویجوئل کنٹریز پاکستان ہیز ریچ آؤٹ ٹو یو ایس ڈائریکٹلی کہ ہم نے اس حوالے سے بڑی پرفارمنس دکھائی ہے تو امریکن انٹرسٹ سے افغانستان میں طالبان کو ہم
چې د نړۍ یو غټ طاقت په دا رقم نړیوالو ادارو او اف ای ټی ایف باندې کافی اثر رسوخ لري. نو ځکه پاکستان دې حوالې سره نیخ په نیغه امریکې ته رسېدلی دی او ورته یې ویلي دي چې د امریکې په خواهش طالبان دوی سره د خبرو اترو دپاره میز ته راوستل. اوربندي هم کیږي او دې لوزنامې دپاره طالبان تیار دي او دا ټولې هڅې پاکستان وکړي او اوس پاکستان غواړي چې نومې د اف ای ټی ایف د خړ نوم لړ نه راوځي او دې لړ کې دی امریکا د دوی مرستې وکړي. ولې کچري د پاکستان نوم تور نوم لړ ته لاړو نو ورته به بیا د اقتصادي بندیزونو مخه. بلخوا حکومت ناجایزه پیسې د مالی نظام برخه جوړولو نه ودرولو او د منی لانډرنګ نه تحفظ ورکولو دپاره د اویا لکنه زیات سرمایهکارو سلویخ کربه او دیرش ارب مالیت کامی بچت سکیمونو د جانچ پړتال کولو فیصله کړې ده. د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه دا فیصله د اف ای ټی ایف سپارښتنې منلو پترس کې شوې ده. د اف ای ټی ایف ذیلي ډلی ایشیا پیسیفک ګروپ په حال کې خپور کړي یو رپورټ کې د پاکستان سنټرل ډایریکټریټ آف نیشنل سیونګس کې یو شمیر خامیانې په ګوته کړې وي چې له وجې د دې مجموعي درجه بندي اغېزمنده شوې وه. اف ای ټی ایف غواړي چې پاکستان د کامی بچت سکیمونو کې د بایومیټرک نظام د لاندې د سرمایهکارو پته ولګوي او د دوی جانچ پړتال دی وکړي. په کامی بچت سکیمونو کې د ټولنې ټولو خلکو او په خاصه توګه د زیات عمر خلکو پینشنیانو کونډو او د شهیدانو کونډو پیسې اخودې دي او ورته هر میاشت یو مناسب منافع ورکول کیږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. We'll be right back.
جنوبی ایشیا د پاره د امریکای مرستیاله خارجه وزیر ایلس ویلز نن د اتوار په ورځ د پاکستان خپل څلور ورځنی سفر شروع کړی دی. هغه د سریلنکا او هندوستان د سفر نه وروسته پاکستان ته رسیدلې ده او د پاکستان د خارجه وزارت د ذرایعو لخوا ویلی کیږي چې هغه به د پاکستاني چارواکو سره د پاکستان امریکا تعلقات، افغانستان په مسله او کیدای شي چې د کشمیر په معامله او په اف ای ټی ایف باندې هم خبرې وکړي. ارشد حسین په تفصیلي رپورټ راکوي.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر ایلس ویلز بنن د اتوار پر ورځ د پاکستان خپل درې ورځنی سفر پیل کوي او د خپل سفر پترس کې به هغه حکومتي او عسکري چارواکو او د مدني ټولنې د غړو سره لیدل کتل کوي. د امریکای د خارجه محکمې د بیان تر مخه ایلس ویلز به د جنوري د 28 نیټه پورې پاکستان کې پاتې کیږي او د دوران به نوموړی د پاکستان د اعلی حکومتي او عسکري چارواکو سره ویني او د هغوی سره به په دوه اړخیز چارو او د سیمې په اندېښنه من صورتحال خبرې اترې کوي. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د سرچینو د خولې وای چې د پاکستان قیادت به د ایلس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې د کشمیر په حواله د هند یو طرفه اقداماتو معامله راپورته کوي او د خارجه دفتر ویاندی عائشه فاروقی د تیر زیارت پر ورځ په خپل پریس بریفینګ کې میډیا ته ویلي چې ایلس ویل به د پاکستانی چارواکو سره لیدل کتل کوي.
Bilateral issues that are presently on the agenda in the US-Pakistan dialogue.
خکاره دی چې ایلس ویل د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر په معامله اکثر له غږ راپورته کوي او د هندوستان د سفر نه مخکې هغې کشمیر یو متنازع علاقه ګرځولې وه. د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال طاهر خان ډیوه ریډیو ته وایي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکې په اړیکو کې کشیدګي یو څه راکمه شوې ده.
سفر کې زما دا خیال دی چې زیات هغه فوکس او توجه به د پاکستان غوښتنه به هم د ایلس ویلز نه چې هغه د جنوبي اسیا دپاره لکه نایب خارجه وزیر هم ده چې دغه اقتصادي تعلقات ته سیکورټي شعبو کې تعلقات ته ځکه چې امریکا هغه د فوج لپاره خو تربیت هغه نظام بحال کړ لیکن هغه سیکورټي امداد چې دی یا تعاون چې دی هغه تر اوسه پورې معطل دی. نو پاکستان به په دې کې ضرور دا غوښتنه هم کوي چې مازدیګر کې ځینې شیان ځینې پابندۍ بندیزونه پاکستان باندې به غلې شي. دا ما په نظر باندې دا سفر مثبت دی، ډېر ښه نتیجې کې امکان نشي مخې ته راشي.
د خارجه چارو سریلانکار فرحان بخاري وای دا محل د پاکستان او امریکې ترمنځ تر ټولو مهمه معامله د افغانستان د امن عمل ده او کو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خارجه کچه د صدرتی انتخاباتو وړاندې لوی کامیابی ترلاسه کولی شي نو هغه د افغانستان څخه د امریکني ځواکونو وستل دي.
پاکستان یہ بھی چاہ رہا ہے کہ امریکہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف جو یہ گرے لسٹ ہے اس سے پاکستان کا کسی طرح انخلا ہو. اور
ہوائی دا وقت پاکستان دا ایف اے ٹی ایف پخڑ فہرست کے شامل دے اور کچری دا دنوں پتور فہرست کے شامل شو نو دوڑان دینا زپلی شو اقتصاد بے دا سخت مشکلات سر مخشی اور پاکستان غواڑی چی امریکہ خپل اثر رسوخ استعمال کلی اور دا پاکستان نم دا ایف اے ٹی ایف دخڑ فہرست نہ بہر کلی. مطبوعات وائی تمدا چی ایل ایس ویل سره به د منځنی ختیز او په ځانګړي ډول د امریکا او ایران ترمنځ په تاوتریخوالي هم خبرې اترې وشي. ښکاره دی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي روانه اونۍ کې د امریکا خپل سفر ترسره کړی وو او په منځنی ختیز کې د کشیدګۍ د ختمولو په اړه د امریکایي چارواکو سره هم لیدنې او ملاقاتونه کړي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
صف امریکه جوا د کډر منور دونکو تاسو هم د ارشد حسین څخه ریپورت واوریدی او ورسره د الیاس خان ریپورت. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې پاکستان ته به سفر کوي څومره مهم دی او دا چې آیا د اف ای ټی ایف له خړ نوملړ څخه د پاکستان په ایستلو کې به امریکا کومک وکي او کنه د ټول حال او څیړنه راکوي. زمرج څیړنکار اسماعیل خان
سودرو لکی گینه چه شاہ محمود قریشی صاحب تلو واشنگٹن ڈی سی کی ال تک سیکرٹری آف سٹیٹ پیمپیو سرم خبر شوی او بیا التنا چې کوم راپورن راغلی و دغه تر مخه اوس پاکستان واڑی چې کوم د افغانستان په دغه کې کوم پاکستان یقینانه ورکړی وي امریکا ته او د امریکا چې کوم خواهشات یا کوم دغه کې پاکستان دا وای چې خپل هڅه کړې دي او کوشش کړې دي چې امریکا سره په دې کې هم کاری وکړي د افغانستان د کشالې په لړ کې. نو اوس پاکستان هم څه غوښتنې لري او هغه تاسو خپل راپور کې مو ویلې چې پاکستان غواړي چې امریکا خپل اثر رسوخ استعمال کړي او د پی ټی ایف په فهرست نه د پاکستان نوم د ګری لیست نه وباسي. هغه هم په راتلونکي ورځو کې د دې میٹنگ کے کیجن کے دے پچائنا کے چین کے بیجین کے نو پاکستان یو غټه غوښتنه خدا غدا دوی مدد چې امریکای پاکستان چې د فوج چې د تربیه چې معنی کوم پابندې لګول او پابندې چې تکړې دا او سکیورټی اسسټنس چې کوم امداد دی ورکول او د سکیورټی یا د نورو په مدینه کې هغه باندې تر اوسه پورې پابندې لګېدلې. نو پاکستان غواړي به چې هغه پابندې موجود شي او پاکستان سره د پاکستان چې کوم مالی مشکلات دي دا پاغي کې دی امریکا د ورلد بانک یا د ایم ایف په ذریعہ باندې څه کې دي چې د پاکستان سره پاغي کې کوم وخت دي.
نو امکانات څومره دي چې د اف ای ٹی ایف لخر نوملر څخه د پاکستان په ایستو کې به امریکا کومک وکړي؟
نو امکانات خوشته دي چین خو به وسره دې دي امریکا هم ورسره په دې کې همکاري وکړه او دغه رنګ بیا نور ملکونه چې کوم هیوادونه دي په دغه کې په د پی ٹی ایف په کمیسیون کې نو هغه امریکا خپل اثر استعمال کړي نو کوي شي چې پاکستان د ګری لیست نه یا د لیست د فهرست نه د پی ٹی ایف د لیست نه د وقوع څنګه نشي کولای حکم اس کم داد چې د ګری نه بلیک لسٹ وانړي او اوسه پاکستان په خپل باندې خوشبینم دي چې ځکه کم شرایط د پی ٹی ایف داړه فراغلی په رسونی میټینګ کې هغه کې ډېر هدا پورې پاکستان دا و چې هغه کوشش کړي دي چې د پی ٹی ایف هغه شرایط پوره کړي. نو قتل کیږي په ال اس ویل زما خل دا چې دا اوس راتګ دا د بای لیټرل دی د دې ریجنل کانټیکست کم دی او بای لیټرل زیات دی ځکه چې محمود قریشی چې ټول واشنگټن ډي سي ته سټیټ سره خبرې کړې وي چې په هغه کې د مشرق وسطا د ایران سره د کسالې او د سعودي عرب اور ټول خبرې هم تکې شوې دي. اوس زیاتره خبرې چې کم دي هغه په بایلیټرل باندې کیږي افغانستان خبرې کوم موږ ته رچی سټیټ ډپارټمنټ سره کړې دي. نو دا به اوس ال اس ال دغه چې کم دي هغه ماته لګي چې هغه د دې د دوړخیز دغه زیات ته فوکس په دې باندې زیات ته دوړخیز ته کمې اړې کیږي هغه باندې او پاکستان چې کوم توقعات دي د واشنگټن نه هغه باندې خبرې کیږي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب او د ځان پام ساتي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
خبر کہوں هم د افغانستان سور زیوران دی افغان طالبانو ویلی وو چې دوی کم د تشدد کاروایانی په افغانستان کې کوي نو په هغه کې لږ څه کمیرا وسته شي پارزی توګه باندې دسپندی کولای شي. خو افغان حکومت دې ته بیا په جواب کې ویلی دی چې افغانستان کې دې قسم له دسپندی په کار ده چې افغان هغه د افغان خلکو د افغان ولس د تمو سره سمي. منزه شهید پی ریپورت تیار کړی.
د افغانستان حکومت وایي که طالبان د اوربان په اړه موافقه ونه کړي د افغان سولې په اړه مذاکرات به کومه نتیجه ورنه کړي. ویان صدیق صدیقی د شنبې یا خالی په ورځ خبریالانو ته وویل چې تمه ده چې طالبان د اوربان له وړاندیز سره له پاکستان څخه قطر ته ستانه شوي وي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. هغه وویل که طالبان د اوربان په اړه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موافقه ونه کړي بدبختانه چې سولې ته د رسیدو او جګړې د ختمولو په اړه خبرې به کومې پایلې ته ونه رسیږي. صدیقي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمیدل کومه عملي بڼه نه لري بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د اوربان ټینګېدل دي. د نوموړي په وینا اوربان د افغانستان د خلکو له مهمو غوښتنو څخه دی. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کمیدل د افغانستان د خلکو لپاره یوه ګونګه موضوع ده په دې معنا چې د ورځې لس نه بلکې پنځه حملې کیږي یا د ورځې لس تنه نه بلکې پنځه تنه خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي بشپړه ختمولو غوښتونکو یو. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ویلي وه چې د دواړو لورو استازو د توافقنامې د لاسلیک مراسم او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي.
تو همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه.
خود سپین ماڼۍ ویان صدیقی وویل چې تر دا مهاله د دوحې په خبرو کې د اوربان په اړه د خلیزات او طالبانو ترمنځ کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. تیره ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، امریکا، جرمني، ناټو او ملګرو ملتونو ځانګړو استازو هم په دوبۍ کې د افغان سولې په اړه د همغږۍ غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو او ناټو ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر اوربان تاوتریخوالي کمیدلو بین الافغاني خبرو د سولې بهیر په راتلونکو پړاوونو د سولې هوکړې لپاره پر ضمانتونو او سیمه ییزو ابادو باندې خبرې شوې. ښاغلي کوبیا زیاته کړې چې د ګډون کوونکو ترمنځ تر ډیره د نظرونو یووالی موجود و.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدے شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او که لوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پوښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو بازار پروګرام کې اوریدلی شئ.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 001 202 205 003. فونو کئی او مونگ سر مل گرے شئی. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له امریکا څخه غوښتي چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د بیجینګ غونډه کې د پاکستان ملاتړ وکړي.
د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا مرستیاله خارجه وزیر ایلس ویلز په سلو ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان خارجه دفتر زرای وای هغه به د پاکستانی چارواکو سره د پاکستان امریکا تعلقاتو د افغانستان امن کوششونو د کشمیر د مسلې په شمول کېدای شي د اف ای ټی اف په معامله هم خبري وکړي. د خارجه دفتر وایانده عائشه فاروقی وای
We expect to have discussions with her in the Foreign Office and in other ministries as well on various bilateral issues.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وای د وزیر اعظم عمران خان په مداخله له پنجاب څخه و خیبر پښتونخوا ته د اوړو په وړلو بندیز ختم شوی دی او ډیر زر به مارکیټ ته وړه ورسیږي. د خوراک وزیر کلندر لودی وای
د پنجاب لخوا بندیز ختم شوی او د ګل دورځ نه به د اوړو آزاد ترسیل شروع شي.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستان له امریکا غوښتي چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار او غیر قانوني پیسو د لږ د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف له خړ نوملړ څخه د ایستو په لړ کې د امریکا له پاکستان سره مرسته وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې جان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خولې ویلي چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړي چې د اف ای ټی اف د خړ نوملړ څخه په ایستو کې د خپل رول ولوبوي. اف ای ټی اف د اکتوبر په میاشت کې د پیرس په غونډه کې په اسلام آباد ژغ کړی و چې د ترګرو د مالی سرچینو د تړلو لپاره دي نور ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي هله څرګنده کړه چې امریکا به راتلونکې میاشت په بیجینګ کې د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي دا مهمه غونډه ده او د اپریل په میاشت کې د پیرس غونډه کې به د پاکستان په اړه پریکړه کیږي.
د جنوبی ایشیا د پاره د امریکې مرستیاله خارجه وزیر ایلس ویلز نن د اتوار په ورځ د پاکستان خپل څلور ورځنی سفر شروع کړي او هغه خپل سفر په موقع د پاکستان اعلی حکومتي او فوزي چارواکو سره یې نیور سره په دواړه خې زماملاتو خبرې کړي. د پاکستان د خارجه دفتر د زرایو د خولې ویلې شوې چې پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان امریکا په تعلقاتو د خبرو سره افغانستان د جوړجاړۍ په عمل هم د شوې پرمختګ جاج اخلي. د دې نه علاوه مطبوعات دا هم وایي چې د پاکستان چارواکي به د ایلس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند یو اړخیزه ګامونو معامله هم راپورته کوي. خو د نړیوال چارو پوها فرحان بخاري وایي چې دا مهال پاکستان د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې هم شامل دی او که په تور فهرست کې نوم واچول شو نو دا به د اقتصاد لپاره سخت زیانمند خبرې او کېدای شي چې پاکستان د امریکا نه د دغه فهرست نه د خپل نوم په وستلو کې د امریکا مرسته او ملاتړ هم وغواړي.
د پاکستان په سینټ کې د لژکیو د مذهب بدلولو د مخنیوي د کمیټې مشر انوار الحق کاکړ وای د جبري ودونو او مذهب بدلولو زیاتې پیښې په سینټ کې کیږي چې هغوی د مخنیوي هڅه کوي. نوموړي ویل راتلونکي اونۍ به پر دې وړاندیزونو کار پیل کړي او هیله لري چې په دې لړ کې به ډیر زر یو قانون جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زئی وایي د تیرو څو ورځونه د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته اوړه راتلل ودرول شوي وو خو وزیر اعظم ته د حال تیرول وروسته دغه بندیز ختم کړی شوی. د تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنو باندې هم سختې نیوکې روانې وي چې پنجاب صوبې خیبر پختونخوا ته د اوړو غنمو په لیږلو بندیز لګولی.
په یمن کې امنیتي چارواکي وایي په معریب سیمه کې د حوثي یاغیانو لخوا په ډرون او میزایل برید کې د مړو شمېر درې اتیا ته رسېدلی دی. دا برید د شنبې په ورځ د معریب ایالت په نیهم سیمه کې رامنځته شوی او د فرانس خبري اداره د یمنی امنیتي چارواکو له خولې وایي چې حوثیانو یو ماجد او یو پوځي مرکز په نقشه کړی و. دا سیمه له سر شار سنا څخه یو سل اویا کیلومتره لرې ده. روغتیایي مامورین وایي په بریدونو کې یو نیم سل ته نږدې نور کسان ژوبل هم دي.
جرمنی کوشش کئی د لیبیا خانه جنگی مهم ملکونه او ډلې رايوځي کی چې په دغه شمال افریقای ملک د خارجي فوزي لاسوهنه مخاوني ولشي. جرمن چانسلر انګلا مرکل د ملګری ملتونو په شمول د 12 ملکونو مشران، یورپی یونین، افریقای ائتلاف او عرب لیگ نن د وی غونډې د پاره برلن ته راغوښتي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعات کوم خبرونو لزې ورکوي، تفصیل به تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکې او د طالبانو ترمنځ په امن خبرو اترو کې په مختلفو بمقو د مشکلاتو راولاړېدو باوجود دواړو فریقو د خبرو د جاري ساتلو لپاره لوی شواخون کړی دی. او تازه خبر دا دی چې طالبان افغانستان کې د امن راوستو او امریکې سره د امن خبرو اترو د کامیابولو په خاطر افغانستان کې د شر شدت پر راکمولو سلا شوي دي. په دې موضوع د امریکې د مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو تازه ګڼه کې اسلام آباد نه د سوسانا جارج او د حق نواز خان یو شریک ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته طالبانو د امن په خبرو اترو کې ناس امریکانو استازو ته افغانستان کې د شر فساد راکمولو تجویز لیګل دی. سوسانا جارج او حق نواز خان د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د قطر په صدر مقام دوحه کې د امن په خبرو اترو کې د افغان طالبانو او د امریکانو نمائندګانو د ملاقات نه پس د پاکستان او د طالبانو چارواکو په یو شریک پیغام کې ویلي دي چې طالبانو امریکانو استازو ته افغانستان کې د جنگي واقعاتو راکمولو یو تجویز وړاندې کړی دی. په دوحه کې هم د طالبانو یو چارواکي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې په غوښتنه زموږ د قطر دفتر امریکانو استادو سره خبرو اترو کې دوی ته د شر فساد راکمولو تجویز وړاندې کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د شر فساد راکمولو تجویز امن خبرو کې ناست امریکایي استادی زلمی خلیلزاد ته ورکړی شوی دی. امریکنیان اوس د دې تجویز جاج اخلي. بلخوا د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی واشنگټن کې اخبارولو ته ویلي دي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او ویلي دي چې د طالبانو د جنگ د واقعاتو پر راکمولو سلا کېدل د ډزبندۍ په لور یو قدم دی چې له عمله یو امن لوزنامه ممکن کېدی شي. واشنگټن پوسټ خپل رپورٹ کې زیاتی چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې د 1300 راسي بندي وې، ځکه چې صدر ټرمپ په 13 سپتمبر کې ناڅاپي د دې خبرو د ختمولو په حق یو ټویټر پیغام خور کړی و. خو زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د بیا شروع کولو د پاره لوی منډه وکړه او اخر کامیاب شو. د امریکې له طرفه یو ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دوحه کې امن خبرو لتلې امریکایي ډلې په صفاټکو کې طالبانو ته ویلي دي چې موجوده جنگي واقعیت د امن پلار کې لوی خندان دي. کابل کې موجود یو سفارتکار د دوحه امن خبرو اترو د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې په جنگي واقعیاتو کې د کمیرا وستو د طالبانو د تجویز تر مخې به طالبان په لویو خارونو او په لویو لویو خلکو باندې خپلو حملو کې کمی راولي. سفارتکار دا هم اویل امید دی چې طالبان به د خپلې وینا تر څنګه په جرنیلی لارو هم حملې بند کړي. اخبار د سفارتکار د خلی نور لیکلی دی چې امن خبرو اترو کې ناست امریکني نمائندگان کوشش کوي چې طالبان دې ته جوړ کړي چې په افغان او نیټو فوجونو او امریکنو فوجانو باندې هم حملې بند کړي. د زیاته کا چې یو ځل باضابطه خبرې اترې سر دوباره شروع شي نو امریکني او طالبان نمائندگان به د امن لوزنامې تیارولو ته کینی. په ستمبر کې چې د دواړو فریقو ترمنځ په کومه امن لوزنامه اتفاق راغلی و د هغې تر مخې به طالبانو ترهګرو له د پناه نه ورکولو لوز کولو او د دې په جواب کې و امریکې په زرګونو خپل فوجان د افغانستان نه وستل.
اوس خبره کو په خیبر پختونخوا کې د اوړو د کموالی په خیبر پختونخوا کې سور زیو شوې چې اوړه نه پیدا کیږي او چې کموړه پیدا کیږي غ ډیر زیات په ګران بیا خرسيږي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی هم وایي چې د تیر سور زونه د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته اوړه راتلل و درول شوې وو، خو وزیر اعظم د دې خبرې نوټیس اخستې ده او دغه بندیز وس ختم کړی شوی دی. په سوشل میډیا باندې هم په دې حواله سره سخت خبرګون روان وو. ارشد مومن په تفصیلي ریپورت راکړي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی تیر ماښام په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي د تیرو څو ورځو نه موجود د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړو بندیز ختم شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي دغه پریکړه وزیر اعظم عمران خان ته په صوبه کې د وړو د نرخونو زیاتېدو حال تیرولو وروسته شوی ده. د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړو بندیز لوجې د 40 کیلو وړو قیمت د 800 نه تر 1150 روپو پورې زیات شوی وو. شوکت یوسفزی ویلي د خیبر پختونخوا د وړو ضرورت د روزانه په بنیاد 10000 ټنه دی، 40000 ټنه د خیبر پختونخوا حکومت پوره کوي او باقی پاتې د پنجاب او نورو صوبو نه راوړل کیږي.
اور فوری طور پہ پنجاب نے جو پابندی لگائی تھی وہ اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی اب جو خیبر پختونخوا کی مارکیٹ میں جو گندم کی ترسیل تھی یا جو آٹے کی ترسیل تھی وہ فلو جو ہے وہ بند نہیں ہوگا، اور جو بحرانی کیفیت لوگوں کو نظر آ رہی تھی وہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو گئی.
د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو اتحادیه مشر طارق جیوای د وړو نرخونه د پنجاب لخوا د بندیز لوجې سیوا شوي او لا هم دوی په آزاد وړو او غنم نشي راوړي.
پنجاب نه بیګا اعلان کړی دی چې د وړو راوړو باندې پابندي ختم شوه. سپلای شروع شوي دا نه ده شروع شوي ملیونو تاسو شوي سن دي او دا پابندي په وړو وک په غنم وا.
د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر قلندر لودی دیوته ویل د پنجاب لخوا بندیز ختم شوه او د ګل دوره زنه به د وړو آزاد ترسیل شروع شي. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو اتحادیه مشرانو دوه ورځې وړاندې ډیوه سره په خبرو کې ویلي د پنجاب صوبې نه ورته د 4 ورځو راهیسې غنم ورکول بند کړی شوی او په پنجاب کې د وړو د بیو سیوا کېدو سره په خیبر پختونخوا کې هم د وړو بیې سیوا شوې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
ډیوا د کتر من اوریدونکو، هغه اوس هم د وړو په اړه یو بل رپورټ چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس شکاوان ویل دی چې صوبو د وړو او د غنمو کموالی په سمه توګه نه دی اخیستی او نه هم پر وخت باندې خپل د صوبو د ضرورتونو سره سم غنم اخیستی او چې اوس هم دغه د کموالی ستونزه رامنځته شوې ده. تفصیل ورباندې رابیه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د وفاق په شمول په 4 صوبو کې ولسته وړو د سخت بحران سره مخ دي او د وړو د 1 کیلو قیمت 80 روپو پورې رسیدلې دي. واکمنه د بحران د کمی د پاره د ګامونو پورته کولو پر ځای دغه بحران زمواري پر یو بل اچوي. د وزیر اعظم ځانګړي مرستیاله فردوس شکاوان د غنمو د ګرانۍ زمواره سند حکومت ګرځوي. دوی په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې وایي
سند کې اندر کوتاهي کیږي، صوبائی حکومت نے بر وقت گندم کی خریداری نہ کی.
پسند کی صوبائی حکومت پر وقت غنم نو اخستی چلا سبب صوبائی ذخیرہ رکشتا سویدم. فاقی حکومت سندھ حکومت تا 4 لکھ ٹن غنم ورکڑی چ سندھ دروس 1 لکھ ٹن اخستی. دی زیاتوی چ دغه د غنمو د کمی معاملہ نه بلکې سندھ حکومت غنم خپل صوبائی ملونو ته رسولو کی پات راغلی دی. خو بل پلوته د سندھ کروندګری وزیر اسماعیل راو د دې د دغه بیان په عکس العمل کې وایي
جی بالکل گندم کی خریداری تو ہم نہیں کر سکے پچھلے سال اس لیے کہ وفاق نے ہمیں پیسے ہی نہیں دیے تھے
تیر کال غنم د وفاق لا اڑخه پیسې نو ورکولو له سبب نو اخستل سوي خودی پښتنه را برسره کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د نانوایانو د هړتال او په بلوچستان او پنجاب کې د غنمو د بحران ذمہوار هم آیا سند حکومت دی پر دې دی وفاق فکر وکړي او خپل د تګلارو بیا کتنه دی وکړي سیم بل پلوته د ولس وینا ده چې د تیلو ګیسو بجلی او د نورو شیانو د ګرانۍ نتیجې د هدي چې ولس اوس وړو او د غنمو د بحران له سبب ځپل کیږي د تیرو میاشتو راهیسې روان دغه بحران په داسې حال کې نور هم زیات سوی چې په تیرو ورځو کې وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومتونو ته خوراک څاک شیان ارزانه کولو او د ناجایزه ګټه ترلاسه کوونکو په ضد عملیات کولو هدایت کړی و د خیبر پښتونخوا ننوایانو د ګل یا دوشنبه په ورځ هړتال اعلان کړی او د پنجاب اسوسیشن هم حکومت ته د 15 ورځو وخت ورکړی و تنم یې ارزانه کړی سی یا دوی ته د ډوډۍ قیمتونه زیاتولو اجازه ورکړی سی په دې لړ کې د پنډي ننوایانو د تحریک انصاف د مشر جهانگیر ترین او نور مشرانو سر هم سو زلل دلی خو په خبرو کې تر وسه سفر مختک مخیته ندی راغلی د وړو پر دغه گرانی د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه روان دي او د لاهور رکشا یونین هم د دغه گرانی په ضد احتجاج کړی دی د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې هر کال د 15.6 ملیون میټریک ټن غنم پیدا کیږي او په دې کې 4.5 ملیون میټریک ټن کارول کیږي او نور زیات سوی غنم افغانستان ته هم لیږل کیږي خو په اوسني حالاتو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې افغانستان ته لیږل کېدونکي غنمو باندې هم بندیز لګول سوی دی رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په څه نرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی و بازار پروګرام کې اوریدل شي
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده هم د اوړو په موضوع باندې یو بل رپورت د پاکستان وفاقي وزیرانو چې کلا د هغوی لخوا یو سودیسي خبري وشوې چې هغه نه واسې په خلکو کې د خندا سبب جوړ شوې بلکې په غیبن په سوشل میډیا باندې نیوکه هم ډیره زیاته شروع شوې لکه د پاکستان وفاقي د ریلوي وزیر شیخ رشید چې کلا ویل چې د جمی په موسم کې خلک د اوړو خوراک یعنی د ډوډو خوراک زیات کی زکه دغه شارټیج په خیبر پښتونخوا کې پیدا شوې ده او کده خیبر پښتونخوا وزیر شوکت یوسفزی له خوا دا ویل شو چې نان بیان دی د ډوډۍ به نه زیاتې بلکې د ډوډۍ وزن دی کم کی نو په دې باندې خلکو نیوکه شروع کړې په سوشل میډیا باندې تفصیلی رپورت په دې حق لا عبدالرزاق را کوي
په ټولنیز رسنو او میډیا باندې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی خپور شوی یو بیان چې د روټې قیمت سیوا کولو اجازه نشو ورکولې ولې د روټې وزن دی لکم کړی شي په اړه عام اولس وای کچري داسي او شي نو د سره به د ټولنې بې وزله طبقه ډیره اغیزمن شي ځکه چې د ډوډې وزن کمی دو سره به اوس هغه د نور کلا په پرتله په زیاتو ډوډو اغستو مجبور وي د تختبای بازار سره تړولرون کې اسلام الدین دیونوست ویل چې موجوده حکومت د روانې ګرانې په ذریعہ خلکو د پاره ژوند تیرول ګران کړی دي او دا چې د نن بیانو د دباو ختمولو او خپل ځان نه ځمېدارې اړولو له عمله داسې ډول بیانونه ورکوي
چې وزن کم شي نو چې کم سره په یو روټې مړې دوه هغه لپاره بیا دوه روټې پکاري نو په اند کنزیومر باندې خو امپیکټ ډبل شو بلفاظ دیگر دا د عوامو په ژوند باندې د دفن کولو دفن کولو قابل خبره ده او دغه طرف ته یو اشاره ده عوامو ته په دې باندې سریلیف نه ملاويږي بلکې دوی ځان د دې خبرې د پرشر نه آزادول غواړي چې راګینه مونږ روټي ارزان نه کړله او په مس کې وزن کم شو
په مطبوعاتو کې د وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خپور شوی بیان چې د نومبر او دسمبر په میاشتو کې خلک ډیر روټي خوري چې لوځي په هیواد کې د وړو بحران یا کمې پیدا شي. په دې اړه اسلام الدین زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف وزیران د ماشومانو په ډول بیانونه ځکه ورکوي چې هغې د خلکو په ستونزو قابو موندلو او هغې حل کولو توان او پوهه نه لري.
دا په هر یو کال کې نومبر دسمبر راځي او ټول خلک کم چې کم دي هم په دې ترتیب باندې روټي خوري. هغه کنزمپشن د نومبر دسمبر سره د سیوا کېدو یا د کمېدو سره تعلق نشته دی. نو د ماشومانو غوندې خبرې د ګوډاګو لوبه ده. دې وخت کې چې کم دي نو قوم د پاره داسې مشران او داسې خلک پکار دي چې هغې سنجیدګۍ سره دا مسلې اډریس کړي او د دې مسلو حل روباسي. حالانکه د دوی خو تر اوسه پورې چې کم دي نو دا کمې خبرې مخې ته راغلي یا کم کارونه وکړل یا دا کم بیانات راځي په مختلف ایشوز باندې نو دا بالکل بچکانه دي او قوم پورې خندا ده.
یاد دی وی چې د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د بندیز له عمله په خیبر پختونخوا کې شل کیلوګرام وړه 300 او 100 روپے ګران شوی او نرخ یې د 800 او 100 روپو ته رسیدلی وو. د تختبای سیمه یو بل اوسیدونکو عبدالواحد یوسفی ډیو نیوز ته ویل چې په نورو هیوادونو کې داسې ډول بحران باندې قابو موندلو په غرض دړواندنه منصوبه مندي کولې شي. ولی پاکستان کې په دې اړه د اول نه هیڅ قسم ګامونه نه پورته کیږي چې لوځي روسو عام ولز د مسلو او ګرانې سره مخ وي.
ټول ملکونه چې کم دی هغه د پلانینګ کوي چې راتلونکي وخت کې زموږ غنمو پیداوار څومره دی ماته پکار سونه دی زه به بار له سونه ورکوم که پرز کې شي وای که کمی د بار نه بسو غواړم چونکې د پلانینګ فقدان دی دلته او زمو هیڅ پلانینګ نشته په دې وجه دا بحران پیدا کیږي. زه اوس هم دا وایم چې میلیونو ته د کوټې سی واشي که په ملک د غنمو کمې غنم دی راوغوښتې شي او عوامو ته د ریلیف ورکړې شي په هر یو شکل کې. دا نه چې یو تر زرګونو خلکو لپاره یو ټرک راولېږه په بازار ته راشي هغې باندې داسې تالان شروع ته وي که دا مفت ورکوي. نو غریب سړی په قرضدار پیسې پیدا کړي زر روپۍ پیدا کړي چې دوکاندار لور شوي په 1100 ده هغه غسل روپو د لاس هغه بیا محرومه پاتې شي دا غته روړې اغستونه.
د مطبوعاتو تر مخه بلخوا پیښور کې د ضلعي انتظامیې او ننبایانو د اتحادیې مشرانو ترمنځه د ډوډۍ د وزن او قیمت تعین کولو په اړه مذاکرات ناکامه شوي دي او ننبایانو سبا د ګل پر ورځ هړتال کولو اعلان کړی دی. مطبوعات زیاتوي چې ننبایانو د انتظامیې نه مطالبه کړې وه چې د 100 او 100 ګرامه ډوډۍ قیمت 45 روپۍ مقرر کړی شي ولې ضلعي انتظامیې د هغې نه انکار کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
صف امریکا دیو دا ګلو کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سمیو بل رپورت چې چین نن د یک شنبه پر ورځ ویلي له کورونا وایرس څخه ولس نور کسان غیزمن سوي دي او دا ویره پیدا سوي چې شای دغه وایرس نور خور سي په دې چې په سلهاو میلیونه خلک به د نوي کمری کال د منځلو لپاره سفرونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د صف امریکا پر رپورت کې زموږ همکار نصرالله راکوي.
د چین په مرکزی ښار ووهان کې د نوی وایرس جراثیم په سلور نور تنانو کې موندل شوی. د خالی شنبې په ورځ د چین په ووهان ښار کې د شاید چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې 15 تنانو کې دغه وایرس موندل شوی چې 15 تنان پکې په سخت حالت کې دي او د نورو حالت برابر دی. په چین کې د نوی وایرس له وجې 2 کسه مړه او په لسګونو نور بیمار شوي. د امریکا د بیماریانو د کنټرول او د مخنیوي مرکزی ادارې یا CDC چارواکو ویلي په نیویارک، سان فرانسیسکو، لاس انجلس په هوایي ډګرو کې به د چین مرکزی ښار ووهان نه د راتلونکو مسافرو خصوصي معاینه بکیږي ځکه چې دا وایرس په دغه ښار کې خور شوی. د CDC ویان سکاټ پاولی وایس اف امریکا ته ویلي چې تر دې مهال د چین د ووهان ښار نه راتلونکو د صحت معاینه بکیږي. د چین د صحت چارواکي وایي چې زیاتره خلک کومو کې چې دا وایرس موندلی شوی یا خو په ووهان ښار کې د خوراک یا خوړلو په یو مارکیټ یا بازار کې کار کوونکي دي او یا دغه خوراک بازار ته یې کله تک کړی. د چین نه بهر درې کیسونه نور هم موندی شوي چې دوه په تایلند او یو په جاپان کې د چارواکي وایي چې دوی د بیماری دوه مخ کې د چین ووهان خار سفر کړی وو. د سیاست چارواکو دغه نوی وایرس د کورونا وایرس یو قسم بولي چې تبه یا بخار او ډیر سخته بیماری سارس وجه جوړېدلی شي. ساینس پوهان وایي چې د دې وایرس نښې نښانې د سارس وایرس شانتې دي، خو وایي دا بیماری دومره سخته نه وي لکه سارس. یاد دی وی چې سارس بیماری کې ساه اخیستل ګران وي لکه نمونیا. د دې نوی وایرس یا جراثیم په عامه توګه نښې نښانې دي، تبه، ټوخی او په ساه اخیستو کې مشکل لرل. په چین کې دوه تنه د وایرس له وجې مړه او په ووهان ښار کې 45 نور تنان پرې اخته شوي او په نوره نړۍ کې تر 50 تنان متاثره شوي دي. د امریکې د ناروغتیاو د کنټرول او د مخنیوي اداره CDC وایي چې د چین د ووهان ښار نه د امریکې ته راتلونکي مسافر په ایرپورټ یا هوایي ډګر کې د دوی تودخې یا ټمپریچر به د بیمارۍ د نخنی خانو لپاره کته کیږي، او که په کوم تن کې د وایرس نخنی خانی وي نو نږدې روغندون یا هسپتال ته به لیږل کیږي او د نوري ارزونې لپاره به جلا کیږي. د جمعې په ورځ د CDC چارواکو خبری کانفرنس کې خبرالانو ته وویل چې دوی تمه لري چې د چین نه بهر به نور هم دا وایرس کې سونه رپورټ شي. چارواکو زیاته کړه چې د امریکې خلکو ته د وایرس خطر کم دی، خو پوره احتیاطي ګامونه اخیستل غواړي. د صحت چارواکي په دې باور دي چې وایرس په چین کې د ځناورو نه انسانانو ته خپرېږي، خو د CDC چارواکي وایي چې دوی له په دې روښانه نه دي چې دا وایرس د انسان نه انسان ته خپرېږي، خو زیاتوي چې داسې نښې شتون لري چې په ډېر محدود ډول به خلک توان ولري چې دا وایرس خپور کړي. ساینس پوهان وایي دا ممکنه ده چې دا وایرس بدل شي او نور هم خطرناک شي. لږ تر لږه د ایشیا شپږ هیوادونو د مرکزي چین نه راتلونکو مسافرو سکرینینګ یا چاڼ پیل کړی چې دا باوري کړي چې په کوم چا کې خو دغه وایرس نښې شتون نه لري. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې امریکا په چین کې د نوي جراثیم یا وایرس د خورېدو څارنه کوي او په دغه سیمه کې د نورو حکومتونو سره په ګډه کار کوي چې د دغه جراثیم یا وایرس د خورېدو مخنیوی وکړي. د صحت نړیوالې ادارې WHO خبرداری ورکړی دا ممکنه ده چې دغه جراثیم یا وایرس په پراخه کچه خور شي. په دې اړه یې په ټوله نړۍ کې روغتونونو یا هسپتالونو ته لارښوونه کړې. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د صحت نړیوالې ادارې WHO یو بیان کې وویل چې په دې وخت کې په چین باندې د سوداګرۍ یا د سفر محدودیتونو وړاندیز نه کوي.
او په خیبر پختونخوا کې د باچا خان او د ولی خان د تلین تیاریانی روانی دي. د ډیو خبریال ریاس حسین پی ریپورت راکړي.
د باچا خان اونین منځلو په اړوند عوامي نېشنل ګوند وایي چې د دې اونۍ د منځلو مقصد نه یوازې خپل مشرانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي، بلکې ورسره د یاد تازه کول دي چې د خپل مشرانو په لار د تلو دا سفر به دوامدار ساتي. عوامي نېشنل ګوند د باچا خان او ولی خان اونین منځي خدا وردا لړۍ د خیبر پښتونخوا ترڅنګ نور صوبو ته هم غځول شوې ده. د باچا خان اونۍ لپاره د جوړې کمیټې یو غړی حیات روغانی وایي د باچا خان اونۍ د منځلو د لارې دا پیغام ورکوي چې په سیمه کې جنگ ببرو ته خای چې د جنگ نه علاوه یو بل منځګړی لار هم شته کوم چې د باچا خان د امن لار ده. هغه وایي د باچا خان ونین منځول کې پیغلې او ځوانان به په دې ونې کې په لارو او کوسو کې د باچا خان د امن او عدم تشدد پیغام خوروي.
دا د امن خبره کې هم سره کډو واخلو د امن علامتونه را واخلو په دې کې تکي نو زه بغیر د څه مبالغه نه یا بغیر د څه ترګید د امکان نه دا ویل شم چې موږ سره د امن طرف یو علامت ته اوره باچا خان د باچا خان د ونی چې کیږي دا پټي چې ذات پر سي دا په لارو کوسو کې دا وکران چې ځان څه لیکي دا ځلمی او دا پیړی چې ځان څه لیکي او دا دی څه لیکي چې د جنگ ببرو او جنگ زپرو ته وخی چې په دې منځ کې ولارسته د امن لارسته د باچا خان لارسته.
ډاکټر سهیل احمد چې د عبدالولی خان په هنتون د پښتو سانګي مشر او د باچا خان په خدمت او د باچا خان په خدایي خدمتګار تحریک پی ایچ ډی هم کړی دا وایي د پخوا پسیر اوس هم د باچا خان فلسفي ته خندان را مخې ته دي چې پکې ریاستي خندان هم شامل دي. دلته څوک آزاد لیک نشي کولی، دلته په سوچ او فکر قطغنونه دي، دلته څوک علمي پروګرامونه نشي کولی. خو نوموړی وایي دوی به د باچا خان د امن او عدم تشدد پیغام تل خوروي.
خندان ډیر دی، ریاست د طرف نه خندان دي، د ریاست طرف نه قطغنونه دي، په سوچ او فکر او په آزادۍ باندې قطغنونه دي. ته لیک نشي کولی، ته پروګرام نشي کولی. مونږ چې راست سرکړي کوو نو دا راغی برخه ده چې مونږ په یو اداره کې پروګرام نشي کولی کوم ځای کې چې کریټیکل تھینکینګ پکاري. نو مونږ دا اداري نه بهر وځو، چرته په یو ځای کې کینی، چرته بغل ځای کې کینو، انته خپل پیغام خورو. په خندان شته په کارداري اکاډمیا یعنی یونیورسټي پوهنتونونه سکولونه کالجونه
چې هغه دونه فکر روزولې چې هغه د ادارې د دې مقاصد لپاره استعمالې دي چې موږ خپل کلتور تاریخ خپل اقدار نه خبر شو.
د باچا خان د ونې رسمي پرانسته سبا په باچا خان مرکز پیښور کې کیږي چې پکې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو سره په ملکن او بلوچستان صوبې په هرنا سیمه کې هم یو دستور ټاکل شوی ده او دا ونې به په 20 جنوري پای ته رسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 03. د واشنگتن ڈی سی نه